السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي دي. 496 وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 44 نور حکومتي ځواکونه خوذل شوي دي. هرانا د ایراني فعالانو امریکا میشت خبري سازمان د سازمان په خبره له 10000 زیات کسان نیول شوي هم دي. له دې چې په ایران کې نن د څلورمه ورځ په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدی. مظاهرې د ایران د 10 ولایتونو په 103 پکتیا ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي. د ایراني اعتراض کوونکو د پراخ ځپنې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایراني مشران مذاکره غواړي. هغه بیګا خبرلاند وویل یوه غونډه په پام کې ده خو موږ ښایي تر دې غونډې مخکې عمل وکړو. د ترامپ خبره د امریکا پوز دا مسله څاري او موږ هم پر خپلو قوي انتخابونو غور کوو. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوم لیکنې دوی ته لاس ستونزې هم پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبانو د حکومت مالی وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان کړی چې ټول متقاعدین باید د خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوه نوي انټرنیټي ادرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوم لیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو تادیه په 10 ادارو او 50 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نارندرا مودی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. میرس وویل چې برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژوره همکاري شامله ده. څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې میرس هند ته په دو ورځني سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي آسیا ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشري چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي دوه اونۍ د مخه ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان کرکټران محمد نبی او حسن ایساخیل لومړنی پلار او زوی شول چې د کرکټ په یو نړیوال تجارتي لیګ کې ولوبېدل. محمد نبی وویل چې خپل زوی حسن یې داسې لوبو لپاره چمتو کړی او خوښ دی چې ښه ولوبېد. نبی وویل هیله مند دی چې حسن وکولی شي د افغانستان په ملي ټیم کې هم ځای پیدا کړي. حسن ایساخیل هم وویل دا د دوی دواړو هیله وه چې سره ګډ ولوبېږي. محمد نبی او د هغه زوی حسن د بنګلادیش غوره لیګ د نوا اکسپرس ټیم په ګټه لوبېږي. په پرونی لوبه کې محمد نبی او حسن په هغه وخت کې چې سره ګډ لوبېدل وتوانېدل په 10 بالونو د خپل ټیم په ګټه 53 منډې جوړې کړي. محمد نبی وختي وسوځېد خو حسن چې لا هم لوبه کوله وتوانېد په 80 بالونو 92 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی شي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانه ځای خراغ لاستویم. ژمه زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او لبد مرغه غاڼي کورنۍ د بیوزلۍ لامل کافی تودوخه مناسب خواړه او ضروری ویتامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو لکه کېدو او د بدن له دردونو کړيږي. په ځانګړي توګه سپینګيري او سپینسري ماشومان او کسان چې لاس او پښې یا زنګونونه په نور وختو کې ژوبل شوی او هډوکي له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویتامینونه کولای شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ مېلمه ده. د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحي او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبره، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله. سانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسیږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وجله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژن یا جنسیت هم نه پیژنې، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا مواسین اشخاص دی چې هغوی سنی زیات دی، عمر زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي، نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي، او شین شین خپونه کوي. مونږ د دې په طبي اصطلاح کې اریتیما مارجینی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی زاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه د خصوصاً په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغرب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغرب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا عصب راغلی ده اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخ وي کله چې هوا یخ وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې دې وږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی وږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو. کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دا دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدای علت د چیزینی وخت د عراقي نصاب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت هم د عضلاتو شخوالی کلکوالی ده.
بله مننه ډاکټر سیبوسی. اوریدونکو لرو البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم تاسو ته لرین او یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې مخته زنګ وهي. خو په هر صورت نن د ژمي موسم کې یا په سړی هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي خصوصا هغه کسانو کې چې مخ کې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر سیب ګل زمان صبرایز مو میلمه ده د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي نو اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلې او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانګزی صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه سلامت اوسې مهرباني سه
خدای دې خوشاله کستان سه مرشنه اوریدونکو از لحاظ اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم د سپګیډي ویډي سلامونه وایم ستانګزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکل ده. خدای پاک مو خوشاله کړه. سپی الله ستانګزی صاحب محترم زموږ واجانی اډی ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانګزی صاحب محترم په کړی دي. آتا کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې مې مثلا پر دوا ورکړې ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادی د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شوې چاله ته درولو دوا یې مډی روانې کړې ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړې. سانګ صاحب محترم
بلې مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو غواړې د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي که جواب دوی ته لری ورکوي.
زنانا بھی کمر دن بھی درد نہ پکی خدا چی دیتر وجود دی بند لو مفصل درد دری نو عبد الحی اور گمر ہوا ہے مچھے دیدی خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته موږ په دې کېدای شي بحث راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور دی اډوکو دی دندون اړوند ناروغي لري، مثلا رومتی درسایتس دا، مثلا انټي سپوریزین فاکتور لړوالای دا، تغلری یا یریکیسس دی لړوالای دا. نو کله چې دا معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي ان شاء الله، الله بخیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته وایي چې دغه پلا د اصل توتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شاته موقعیت لري، د تا د کوم اشیل و تر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللې ده، شیټیپ یو برانچ بل ته تللې ده. نو دا هم د جمع په مسم کې یوې لتی انده د شاخي کلاکوالی او سختوالی په وجه، خصوصا د قدم وهل په وخت کې د دقیق یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دا دی. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چېرې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرې په کې لنډوالی موجود وي، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اصل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې در پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجه نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اصل دندن د شاکنس دی وجه یا د
بله. یو بل کامنٹ به هم واخلم بیا بن زین نوری پختنم شته د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې چاغه بو کم د ازادي روډ په فیسبوک کې. البته دوی کامنٹ کړي وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منزوري ده. مننه.
زبیر خان رو ډیر ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی اسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو موادو کمخ ولري زیاتره په دین روانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت او جګړتونه زیات پیدا کیږي. متغه ناروغان کولی شي کته هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت نه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورنۍ مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته، لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کمه کمې ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي. نو همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې ډېر اهم رول لري.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي هم دغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې ترڅنګ چې دی اډوکو تداوي کیږي، لکه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډیر خرابي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې دی اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې هم دغه دواګان دي کنه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري؟
ا څنګه محترم ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو ټابلیټونه خوري، د دې په ازمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دا ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغه علت هم باید چې هغوی آزاد فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي، لکه په خاص ذکر شو مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې ده، ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او هم دا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمو انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې نور وړاندې له څه ډول استفاده وکړو، او اوس که هم دومره کافي ویلم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دروازانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي، نو همدا سبزیجات زموږ په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه، د مستو نه، د دغو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژیږي، پوست یې خړ او سپېری، او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکانې وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. دا چې لږ لږ کمبود کوي هغه سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا په کې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم. ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثره زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو چادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافی تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غر جمپر واغوستل شي او ځان خه ګرم وساتل شي چې لمړی خوله دی وایرسي ناروغي او هغه سره چې د ژمی په مال خلکو ته لګيږي والګي او زکام نور، او بیا ورسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامدار درد خزانو جوړي.
او څنګه چې تاسو دې خوشی ته اشاره وکړه، زمون خلک اکثر کا ځوانان دي یا زمي دي دی پخمنګ عمر خلک دی، دی هم دی خلک ته یا دی ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا ډېر دریشي کې ورته وایي دی لاندې بنین نه نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شاتیک دردونه، د ارکنستان دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وایرسي ناروغي دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دې ته ناروغي پیدا کېږي باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته هم فال پیدا کېږي، بیا ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بدم ښکاره نه شم، په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما دغه مسفیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و آسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خدا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیش د نورو عضلاتو تیشوس رګونو کار خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟ دغه
څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، په مرضي واقعاتو بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضي افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلې او اوږده کېږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور د زمان سره، لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسټیوپوروسیس سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا او نو او ډاکټر کوم هدایت کړل دی هغه د پاره کمپلینټ یا اتری تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نن ډاکټر صاحب په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده، او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي، هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بالاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیزه صاحب، دغسې ناروغان خو هم شته، بس ووایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلاط ورکړی هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی نو دې کې خویندته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو تړسوس پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه څیری کېږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي، داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالي وینځي، په
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې، مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې، له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو، روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلما د خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغیسره کار کړی دی، او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایی نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار پهاتامي رئیس پاتې شوم. هغه نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ڈی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړی پات شو. په جاپان کې سونامي و، نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټاپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤل پاتې شوی یم، او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډیر ماشوم توبه، کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نور کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی، کراش شوه د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو، د دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د اغا خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض که موږ او تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرفه دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغیو باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغۍ څخه وقایه کیږي. منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینی یا د ځیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا، خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه بړشوي دي. منګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نه بړشوي. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتره اوس د دې وقایې کیږي. همدارنګ بیا د کی هپټایټس سی بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه سفری ډوز د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو. دغه خوشبخته نه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی وو، دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجن لري یا نړیوال دونه بودیجن لري چې لویانو ته وکی او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپټایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهی
بل.
او په ډیر لوړ لګښت سره کې
بل یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد د چپ کې د پولیو ډیر په حساب چوي دي د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي چپی کی
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کرنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي کده هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه وو. د مرزونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غونډې محو کو تر سو په دغه ناروغي باندې من نړۍ ته غوښني او من هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سرتخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. دغه واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډیرکه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي، او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کوي.
بله، تاسو د ګټو ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټدیس کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چلته زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی.
خلق یالی ما زیف لر کافی